یک خوشتمتر است.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. پاکستان څخه جرمنی ته د هغو افغانانو د لیږدولو بهیر په بشپړېدو دی چې د هیواد کې منل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو پروګرامونو له مخې شاوخوا 280 کسان دا مهال په پاکستان کې جرمنی ته د سفر لپاره منتظر دي چې جرمنی ته یې د راوستلو پروګرام به په چټکۍ عملي شي. په وروستیو کې د جرمنی حکومت د چارټر او منظمو الوتنو له لارې یو شمېر هغه افغانان جرمنی ته ولېږدول چې د طالبانو د واکمنۍ له ویرې پاکستان ته تښتېدلي وو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي او د ښځو د حقونو فعال مرضیه حمیدی د بشري حقونو او دیموکراسي لپاره د جنیوا په 13مه غونډه کې د 2016 کال د ښځو د حقوقو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه د چهارشنبه په ورځ د سلواغه په 19مه د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې ژمنتیا ته د درناوي په پار ورکړل شوه. اغلی حمیدی په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه کړې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو ایران ته بیا ګواښ وکړ چې دا به ورته ښه وي چې له واشنګټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایران به ډیر هوښیار وي که د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یوه هوکړه وکړي. دا وروسته له هغې چې د سویس په جنیوا کې د سه شنبې په ورځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو دوهم پړاو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. لیویت خبریالانو ته وویل چې که څه هم په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو موضوعاتو کې فاصله ډیره ده. ولسمشر ترامپ په خپله تروت سوشل شبکه کې ګواښ وکړ او وویل که ایران توافق ونه کړي نو امریکا به د هند سمندر په چاګوس ټاپوګانو کې خپله هوایی اډه وکاروي تر څو په ټکو یې د ایران د خطرناک رژیم د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. پولیس وایي د پاکستان په کراچی ښار کې نن پنجشنبه د ګازو د ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د دغې چاودنې په نتیجه کې د هستوګنې یوې درې پولیسه ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې و ماشومان شامل دي. چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له کاناډا سره لوبه کوي. دا لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د کاناډا ټیم پچا وګټله او بالینګ یې انتخاب کړ. دا په دې جام کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. مخکنی یوه یې له عربي اماراتو ګټلې او دوه نورې لوبې یې جنوبي افریقا او نیوزیلند ته بایللې دي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي په چپو کې د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه وروستی راپور وایي. په روان میلادي کال کې به د هیواد نیمایي نفوس شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړوي. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې ویل شوي چې شاوخوا 1.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر د خوړو له ناامنۍ سره با مخ شي. د اوچا راپور ښیي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د سخت لوږې کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د دې وضعیت د خرابولو یو له مهمو عواملو څخه د کډوالو د راستنېدو لویه څپه ده. په تیرو دوه کلونو کې شاوخوا 15 میلیونه خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 2.5 میلیونو څخه ډیر خلک هیواته راستانه شوي. ډیری دا کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو او محدودو مالی سرچینو کې ژوند کوي او بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په عین حال کې ملګرو ملتونو او ورسره شریکو بشري سازمانونو د 2018 کال لپاره افغانستان کې د 1.5 میلیونه خلکو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر غوښتي دي. افغانستان اوسمهال د یو لړ ننګونو لکه اقتصادي فشار، د کډوالو لویه کچه راستنېدنه، د خوړو ناامني او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوسني اوضاع د مدیریت په اړه خبرې کوو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکۍ کډوخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر هدف مختار، او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور. ټولو ګرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. پیل به له کډوخیل صاحب څخه وکړو. اغلې کډوخیل صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او ترنوای تاسو ته او محترمو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته مهرباني.
د ملګرو ملتونو ریپورت مو واورید، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره اړین او نازک دی؟
واقعا د افغانستان اوسنی وضعیت قابل د تشویش ده، خو متاسفانه په د اوسنی حالت کې اوسنی واکمنان هم په دې موقف یا موقعیت کې نه دي چې د بین‌المللي ټولنې څخه مرستې وغواړي، او همدارنګه په بین‌المللي ټولنه کې وضعیت په داسې حال ده چې دومره نور لومړیتوبونه لري چې شاید افغانستان هغوی لپاره لومړیتوبونه لري، او په زمن کې داخلي هغه مسائل دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړله چې هغه د روس سره مبارزه کول واقعا یو کار ته ضرورت دی. مثلا اقلیمي تغیرات چې راغلي او افغانستان یې بد رقم متضرره کړی دی، همدارنګه مثلا په داخل د وطن کې اقتصادي رکود سره مملکت مخ ده او هیڅ نوع فعالیتونه یا سرمایه ګذاریان نه کېږي. له وطن څخه فرار د مغزونو او فرار د سرمایه صورت موندلی دی. همدارنګه هغه پالیسیانې چې طالبان په وضع کړي دي، یو تعداد هغه موسسات چې غوښتل په افغانستان کې کار وکړي او خدمات عرضه کړي، هغوی هم په تنګ شو او مملکت یې پرېښود. نو واقعا قابل د تشویش ده. مشکل همدا ده چې هیڅوک دې ته متوجه نه دی چې افغانستان کې چیرې یو هغه پیسلغ آخرین صفحه دی. بحران ته داخلي کې د کنټرول به خورا ډیر زیات مشکل وي، نو او دنیا هم په اندازه چې باید تعهد ولري او مرسته وکړي، هغوی کوم ځانګړې تعهد نه لري او اندازه مرسته کوي هم په اندازه چې باید واقعا وکړي نشي کولای. نو اوسنی وضعیت خو به ښه وضعیت نه دی، اما زه د پایلې نه ډېره زیاته وېره لرم.
زه هم اغل کډوخیل کله چې داسې راپورونه اورم ماته هم اندېښنه پیدا کیږي، بلخوا له هیواد هم دنن له افغانستان هم خلک تلیفونونه کوي، څنګه وایي د مرستو غوښتنه کوي. شاید تاسو به هم خبر یاست، په دې اړه نورې خبرې هم کوو. همکار می وای چې رامیزپور صاحب هم موږ سره وصل شو. ډاکټر صاحب مختار، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی، موږ سره په دې خبرونه کې هستی. ډاکټر صاحب مختار، راګ می اوري؟
بله سرور صاحب، سلام و احترام تاسو وړاندې کوم. زما راګ لري تاسو.
وو تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوضاع د هته رسیدلې ده چې د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه خلک بشري مرستو ته اړ شي؟ مهرباني.
اول خو تاسو ته سلام او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او شریف ولسته، زما باور دا دی کله چې د افغانستان اوسنی واکمن نظام نه وړي چې ملي میکانیزم مونتاژ سی او افغانستان د نړیوال انزوان او باسي د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، دا هم یو اساسي او بنیادی دلیل دی. د بل اړخه ګورو چې په میلیونونو مهاجرین افغانستان ته راغی، در حال دا دی چې دولت او اوسنۍ دی فاکتو نظام د توان هم نه لري، سره له دې چې مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي، خو دوی وشو توانېدلې په ځینو ځایونو کې ځینې خلکو ته ځکه او خیمې ورکړي. په نړیوال سطح نړۍ د افغانستان په حق له په ستراتیژیک لحاظ بې تفاوته نه دی، خو په بشري لحاظ د لپاره چې په اوکراین کې او ځینې نورو مسایل نړۍ نورو برخو کې مشکلات ته د افغانستان په حق له زیات توجه نه لري. دا اوسنۍ واکمن لپاره ضرورت دی دا دی چې تر ټولو د مخه د غرب سره د خپل روابط کې تجدید نظر وکړي، یعنی زموږ روابط د اروپا سره او د امریکا سره حیاتي، اتمی، قطعي، د بقا او د سلامت لپاره مفید دی. دا هم مه هیروي چې ډیر بشري مرستې ستراتیژیک اهداف هم ځان سره لري، او هغه ستراتیژیک اهداف په هر مرسته کې دوی سره وي چې دوی څه غواړي، د نظام نه څه غواړي. او متاسفانه طالبانو د لاسه ډېر داسې مؤسسات او دفاتر دي، هغه دوی خپل کار پریښی، دفتر یې پریښی. همدا اوس وګورئ په زرګونو ښځې چې هلته په ملل متحد کې یا په نورو نن ګورمنټل اورګنایزیشن این جی او کې کار کول، هغه طالبانو اجازه نه ورکوي، او همداسې د دوی هغه پرمټ هم محدود کړی. په دې لحاظ اوسنی نظام دی دا ومني چې افغانستان په یو ډیرو بدو شرایطو کې دی، افغانستان د ته ضرورت لري چې باید وژغورل شي پرته له تعامل او تفاهم څخه، خصوصا د غرب سره. زه فکر کوم دا انزواد به د افغانستان لپاره او د افغانستان د مهاجرینو لپاره او د خلکو لپاره به یو خطرناک واښ شوي.
مننه ډاکټر صاحب. خو کابل کې حاکمیت وایي چې دوی نړیوالو سره د اړیکو او د تماسونو کوشش کوي، په دې ورسته کې ویل چې له امریکا سره د تماسونو په برخه کې هغه د بندیان موضوع ده، او زبیلا مجاهد دا هم ویل دي چې په دې اړه خبري روان دي. دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې رابط وساتو.
زما باور دا دی چې دوی خودزان تاولی تعریف پیدا کړي. آیا دوی د افغانستان د ملت استازي دي؟ آیا دوی د افغانستان د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تعین شوي؟ آیا د کوم شورا یا د کوم لوی جرګې په نتیجه کې دوی راغلي؟ آیا د افغانستان د ملت استازیتوب کولی شي؟ په دې لحاظ تر ټولو د مخه دوی باید خپلو ملي ګټو لپاره یو تعریف پیدا کړي. د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې او زموږ د ملي قوانینو تر سوري لاندې هم تر هغه وخته پرې چې تاسو مشروع نه یاست او یو ملي اجماع په نتیجه کې مو ځان ته لار نه غوره کړی او ملت نه انتخاب کړی، ستاسو استازیتوب په نړیوال کچه نه محترم دی او نه مقبول دی. دویم دا دی چې نړیوال افغانستان په رسمیت نه پیژني، طالبان په رسمیت نه پیژني. د طالبانو کړنه ورنه د نړیوالو قوانینو په مخالفت قرار لري، د شو سره دوی ستونزه لري، د نجونو پوهنتون او ښوونځي لري. ټول دغه مسائل د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت او تضاد کې قرار لري. کوشتنه مو دا دی که طالب غواړي چې افغانستان بقا ومومي او د دوی یو دیفکتو نظام، یو ملي نظام خواته لاړ شي، غوره دا دی چې نړۍ سره د تعامل ژبه اختیار کړي. بس
مننه. په داخل کې طبعا د پالیسۍ مشکلات شته. رابسو اصلي موضوع ته رامسپور صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړي او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ.
سلامونه هیله کوم، زه په خدمت یم تاسو ته درنو ملمنو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پرون خپل نوی راپور خپور کړ د افغانستان د وضعیت په اړه. په دغه راپور کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په ځانګړي توګه ویل دي چې شاوخوا 12.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر با د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. رامسپور صاحب، د خوړو ناامنۍ ک د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د تعریف لخوا راته توضیحات ورکړي چې دوی د خوړو ناامنۍ ته کومه درجه لري او څه تعریف ورته لري. مګر په دې خبرونو کې ډیر تکرارو وایو وړو د موضوع یو څن نور هم روښانه شي، هم موږ ته هم ګرانو اړیدونکو ته هم په دې باس کې نور هم پیوږیږو. استاد مهرباني.
مننه اول خو د راپور په ارتباط باید عرض وکم چې دا خو ډیر اړین دي چې بین المللي مؤسسات خصوصا ملګرو ملتونو پورې اړوند مؤسسات وختن په وختن د افغانستان د واقعیتونو پر بنسټ خپل گزارشات او تحقیقات خپروي. دا ډیر اړین دي او دا د قدر وړ کار دي ځکه چې دا راپورونه او دا مستندات ټول مستند شوي اعداد او ارقام دي چې په د هر یو عدد تر شا یو مصاحبه پراته ده، یو گزارش پراته ده. نو په دې اساس د دوی د کار نه زه اول تقدیر کوم. بل خدای دې چې دا گزارشات چې تاسو له خوا هم دلته لا تقویه کیږي د دغه برنامې لارې دا هم ډیر مهم کار دی ځکه چې دا خپل یو ډول دادخواهي ده د دې لپاره چې نړیوال متوجه سي او موجوده چارواکي متوجه سي د عمق په فاجعه باندې چې په افغانستان کې نن سبا سره روان دي. را به شو تاسو پښتون ته چې دغه د اولس اشاره سلور میلیون کسان چې دوی واقعا د خوړو د ناخوندیتوب سره مخامخ دي، دا د بین المللي مختلفو مراجعو یا بشري کومکونو د مؤسساتو لخوا په څو کټګوري ګانې وویشل شوي دي. یو کټګوري هغه دی چې دوی ډیر په اوچت کچه په خطر باندې واقع دي او تقریبا په افغانستان کې فکر کوم چې 200 ولسوالۍ کې خلک نشته دي چې دوی په دغه سي یو حالت کې ژوند کوي، چې یعنی په ډیر اړین حالت کې دوی ژوند کوي. دوی لاسرسی نه لري، دوی کار نه لري، دوی وظیفه نه لري. په دوی کې مثلا خزه انجینران شامل دي، په دوی کې مثلا هغه کسان چې د معلولیت لرونکي دي دوی شامل دي او دوی کمیت هم ډیر اوچت دي. نو دوی په اساس په دغه کټګوري کې ډیر با توجه وسي او دوی هغه کسان دي چې واقعا ضرورت لري که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی د مړینې احتمال هم شته.
نو دې ته غذایی ناامنی وایي، یعنی یو کس یو کورنۍ چې د سبا او بیګا ونه لري د موږ د وطن په وطني اصطلاح هغه په دې کټګوري کې شاملېږي، هغه په ډېر هغه جدي برخه کې راځي که څنګه؟
په جدي بڼه هغه کسان دي چې دوی که دوی ته خواړه برابر نه شي دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. او یو کټګوري بولې چې مثلا هغه کسان دي چې که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی وضعیت خراب پاتې کیږي یا خرابېږي، خو بیا د مړینې احتمال نشته. مثلا تاسو فرض وکړئ 3.1 میلیونه ماشومان دي چې دوی د 15 کلونه لاندې عمر دي او دوی په سوې تغذیه هات باندې، یعنی په همدغه کټګوري باندې دوی راځي. بیا د دې پسند کې مونږ 900 او 2000 نور کسان لري چې دوی عادي سوې تغذیه لري. عادي سوې تغذیه یعنی د مړونی کچه پورې نه رسیدلی. متاسفانه چې کچیر کومک دوی ته ونه سي بیا دوی همدغه د بل درجه ته، نه اول درجه ته، چې ډیر شدید درجه ده هغه کټګوري ته باید داخل کیږي.
پر راپور کې دا هم ویل سوی دی چې د نړۍ په کچه یوازې سودان او یمن دي چې د بشري وضعیت له اړخه نسبت افغانستان ته بدتر وضعیت لري.
یقینا.
مننه رامسپور صاحب. رابشو سفیر صاحب ته اغلی کړوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وسنۍ وضعیت چې رامنځته شوی آیا رښتیا هم مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت پالیسی هم د وضعیت په ناورتوب کې څه ونډه لري کنه؟ مهرباني.
طالبان خود د ټول وضعیت کاملا مسؤلیت لري ځکه چې ځینې پایلې یا واقع کبی اما دغه لپاره یو وال کاری ټیمونه یا مسلکي کسان په کار دي چې هغه وضعیت سره مبارزه کړي لکه طبیعي پیښې چې دي. اما بیا هم دغه ملامتیا طالبان ته راځي چې مثلا دوی کله هم داسې مسلکي کسان ونه ګمارل یا کار ونه کړل چې مثلا هغوی سره څه رقم په ډېر مسلکي شکل باندې برخود وسي یا هغه مثلا مدیریت سي یا داسې دین هم په هغه وضعیت کې دی چې له دنیا نه وکړل شي چې څنګه د کومکونه غواړم د اقلیم بدلون لپاره پیسې ډېرې زیاتې موجوده دي چې افغانستان کولی شي چې یو له مستفیدینو څخه واوسي کې هماغه وړتیا موجوده نه ده چې هغه پیسې لاسته راوړي کنه یا د بې ځایه شوي خلکو سره مثلا څه رقم برخود وسي یا د مهاجرینو چې بهتره غلي ځکه چې له اول نه چې رئیس الوزراء ویل چې موږ خو چاته د ډوډۍ وعده نه ده کړې او دا د موږ مسؤلیت نه ده. دوی خپله الله ته بغاري وي کتاب بالکل دغه د خپل همدا کلمه ده. کله چې دوی له دې نه وګه خالي کړي پس همدې مسؤلیت لري. یا مثلا په سکندري مالک کې یو چا قرآن کریم ته توهین وکړ، بس یو معصیت چې څومره کاله په افغانستان کې خدمت کړی هغه یې اته بدلېدلو ته مجبوره کړه، نو دا دغه پر څه اعتباد درلوده؟ ان سې دوی دومره په دې مسله باندې فکر نه کوي، نه پېکم چې دوی افغانستان ولا سره څه دښمنی لري. رومانې راب سپورس سره نه ده پرنه وکړه چې مثلا افغانستان په کوم وضعیت کې ده. زه غواړم په دې باندې خپل
نظر
ځکه معلوم باید تاسو ته یا ځکه چې درې مرحلې ډېرې زیاتې مهمې دي چې یو هم ده پېستاګه د اندېښنې یا د خطر مرحله ده، یو د بحران مرحله ده، یو د ایمرجنسی مرحله ده، یا چې په دې کې مثلا د خپل د قحطي مرحله ده، د ایمرجنسی اضطراری حالت بیا مثلا نه د قحطي مرحله ده. ان افغانستان قحطي خو تر روان ده، لاتوس په قحطي کې نه ده داخله شوی. ما تر اوسه زیل په لن زیاته ویره لرم او تاسو ذکر وکړ چې یمن دی یا سودان دی، ان افغانستان روان ده مګر قحطي ته. ان اوس افغانستان مختلف برخې په مختلفو وضعیت کې گرفتار دي، بحران خو عمومي روان دی او شته دی او اضطراری حالت کې هم دی داخله شوی دی. ان افغانستان به شو ته نږدې ده او خدای مکړه که چیرې قحطی ته داخله شي نو بیا به مړینه ډېره پورته روان وي. نو ځکه وضعیت ډېر قابل د تشویش ده او بدترین حالت ته روان ده چې بیا هغه حالت مدیریت کول نو بیا هغه خورا ډېر یو لوی تعهد، لوی کار غواړي او د دنیا یو ځانګړې توجه غواړي چې څنګه د انسانانو دغه پسله ژوند وسغوري. بیا دا سوی تغذي مسله نه ده، د ضعیفي او د ناتواني و د دا نو بیا هغه رقم نه سي په هر ورځ کې به څو نفره بیا مړینه کچه بیا ډېره پورته ځي. یعنې اوسنی حالات په مختلف ټیټو په ټول وطنکي بحران او یو وضعیت حاکمه ده او قحطي خواته موږ روان یو چې هغه وخت بیا مړینه ډېره پورته ځي او کورنۍ به د څو ورځو لپاره بیا ډوډۍ نه لري. هغه وضعیت ته افغانستان داخلیږي. نو په طالبان د دې ټولو مسایلو لپاره مسؤلیت لري، ځکه دوی مسؤلیت لري چې دوی هیڅ نوع تدابیر نه دي غوره کړي او نه په فکر کې دي. فقط ورته شار بیا موقعم چې اوسې بیا تجاران ته چې بیا تاسو باید په مکوه کې مرسته وکړي. داسې دوی خپله څه کولی شي په باره کې دوی کله هم خبر یا ټول مصارف تاسو بودیجه کې وګورئ چې فقط په نظامي بخش کې چې ټول ورځ همدا توپک د خلکو په غاړه کې راچولې خلک قربان دي تهدید دی. دا د خلکو لپاره کار مثلا وي، دا لپاره مثلا د صحت لپاره کار وي چې تاسو وګورئ چې حتی نن سبا دوی روان دي توجیه کوي چې د شرعي لحاظ یو نارینه کولای شي په مثلا صحت چې خرابه شي دوی ښځې دوی حق لري هغه محرم د مداخله دی وکړي. یعنې ښځه د نور تعلیم نه کوي خو هغه نارینه ډاکټر دی بیا د یو ښځه وګوري.
جناب سفیر صاحب
مملکت لپاره څه کوي؟
جناب سفیر صاحب انتقادونه ډیر دي طالبانو په حاکمیت باندې، خو بیا هم سرل دي انتقادونه سرل دي چې په افغانستان کې هغه د افغانستان پنګ منجمد دي، بیا هم په مالی برخه کې یو څه مدیریت راوسی افغاني په خپل ځای ثابت پاتې د قیمت نه ده کوڅه وي.
او حال ځلې په دې چې ما په تنه مشکل هم ده ګوري افغانی ولا صاحب د پاتشه زکه افغانی یو قضات دي خرید نشه ده، بل دا چې نور افغانی تولید شوی نه ده چاپ شوی نه ده. ا څه کله چې چاپ نه خپل افغانی دوه محدود ده، نو اوس افغانی سم نه پیدا کیږي ځکه پیسې خو راست فورس زړی ګلبای نه زیاته کوم په صفات دي نو غو زکه د ثابت پاتشه په مقابل کې ډالر زیات راغلی بازار ته. نو زکه دا توازن نه غاغه اصلي هغه نه ده، یا د ثبات اصلي واقعیت هغه نه ده، ثبات نه ده.
دوی دا هم وایي چې پاکستان عملاً د موږ خلاف جنگ اعلان کړی، سلګونه زره کډوال د خواته راستنوي او سرحدات هم بند کړی.
پاکستان خو بل در پاکستان په کله هم توقع نشي چې پاکستان د افغانستان د ثبات پر ایکر شي. طالبان اوس په ځندلي او هغه کتابونه چې دی د پاکستان مدرسو کې لوستي په هغه باندې خط کشکلوي چې اتمان دا یو درس معلومات نه او دل پر چې افغانستان د داسې حاکمان وروزي چې هغوی به یوازې په سیخه لار لاړ شي په داسې لار باندې ځي چې هم ځان ته صدمه رسي هم ولس ته صدمه رسي. مهم همدا ده چې دوی ولې د ولس په وړاندې باندې جنګ اعلان کړی. افغانستان ته باید واکن ځانګړې توجه ته ضرورت لري. افغانستان ته متخصص کارپوه کسان ضرورت لري. د بحران خو په مدرسه کې دونه دي چې د بحران سره باید څنګه برخورد وشي او دا څنګه مدیریت کېدلی شي. که هغه توضیح د مواد وي، که هغه جب د کومکونه وي، که هغه کتګوریانې یا دستبندیانې دي وضعیت وي، ځکه چې بارسل ځینې جینو کې وضعیت دومره خراب دی چې قحطي خواته روان دي او کله چې هغه بیا داخل شي بیا دوی څه وایي.
مننه.
نو دی باید خپل وخت باندې فکر وکړي او ورکن نو ول سره د خپلې پریتی او ورکن مسلکي کسان نه په کسان وګمري تر څو پرې وضعیت لپاره واقعي مدیران رامسته شي.
ډېر مننه اغلی کلوخیل. ډاکټر صاحب مختار، ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپل عملیاتو لپاره په 2018 کال کې دی یو اشاریه یو اویا میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده. مخکې تاسو ویل چې اوسنی وضعیت کې اگر چې نړیواله ټولنه افغانستان ته توجه لري خو نور ناورینونه دي په نړۍ کې، لکه د اوکرين موضوع یاد کړی، د اوکرين مسله. څه فکر کوي چې نړیوال به ملګرو ملتونو ته دغه رقم برابر کړي چې له افغانستان سره مرسته وشي کنه؟ ډاکټر صاحب مختار،
من نه تاسو ما غږ لري.
بله غږ د سفالرو مهرباني.
ټول د مخه دغه پښتنه د جواب ورکړې د قامت وخت راکېد غونډیانو په حق یو نظر ولرم. طالبان که په د باندې پودی او باید په همشي چې غونډیان په غیر مستقیم ډول د دوی د نظام د تخریب لپاره لاسونه کارول دي. همدا چې مهاجرین په زور د پاکستان او د ایران مخکل کیږي او په دوی باندې فشار راځي، په دې معنا دی چې دوی غواړي چې د نظام متلاشي کړي. طالبانو لپاره ضرورت دا دی او تاریخي ضرورت دا دی، او د طالبانو تاریخي مسؤلیت هم دا دی چې تر ټولو د مخه ځان ته د مشروعیت لاره پیدا کړي. هغه دی په تاریخي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ افغانستان تاریخ ته وګوري کومه لاره غوره دی چې افغانستان د ملت مشروعیت دی واخلي او دغه مشروعیت کولی شي افغانستان او دوی له انزوانو وباسي. دویم موضوع دلته نړیوال شاید خپل مرستې وکړي، خو دا مرستې په دغه عمر پیمانه دوی نه لیږي. اکثرا ملل متحد چې څومره پیسې ویلي یا څومره اعلان کړي هغه نه دی کړی. بل موضوع چې تر ټولو مهم دلته دا دی چې کوم انجیو چې اوس په افغانستان کې فعال دی او کار کوي، هلته هم طالبانو ښځو ته حق نه ورکوي چې هلته لاړ شي په هغه دفاتورو کې کار وکړي. د شریعت نه خلاف تاسو کار مه کوئ. ښځې کارونه کې دوی ډوډۍ کوم ځینې وکړي، چې کارونه کې دوی گزاره سره رقم شي. همدا اوس په قندهار او هلمند او نیمروز او ننګرهار کې داسې کورنۍ دي چې خپل ماشومان خرڅوي او غواړي چې د افغانستان نه ووځي. ځینې خلک په زرګونو خلک د ایران او د ترکیه په منځ کې په واورو کې ووژل شول. معنا یې څه شی دی؟ معنا یې دا دی چې طالب دې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، او دغه مراجعه هم د طالبانو لپاره، هم د افغانستان د بقا لپاره، او هم کولی شي د خپلو رقیبانو او حریفانو سره په سیمه کې مقابله وکړي. دویم خطرناک ستراتیژي چې دلته ده، دا په صراحت او جرأت ویل شي، پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له دیو نیابتي استخباراتي جګړې سناریو دی چې دغه ځینې غربي ملکونه هم شاید ورو سره یو ځای شي او دا د طالبانو لپاره مفید نه دی. که په طالب غواړي یوازینۍ لار د طالب لپاره دا دی چې دی خپل ملت ته مراجعه وکړي، تر څو چې دا که هر څه مونږ هم وایو نقد دی او کو طالب خپل آس پور دی او خپل آس نه را کوزی شي او د افغانستان ملت خوشتره نه مني. بل چې که طالب دا اوس د افغانستان حالت ته تاسو غوي په دشمې کې یب د اقلیمی وضعیت سره سم ډیر داسې راپورونه شتون لري چې ډیر خلک خپل ځان وژنه کوي. سور از د مخ درې کسه کورنۍ په هلمند کې ځان ووژل. دوی لپاره شدید ډوډۍ لپاره څه نه درلود. طالبانو مغوښتنه دا دی چې د خدای او د قران مخ ته وګوري، او د افغانستان منافع ته وګوري په ملي اجماع
منتنه
خپل ملي ګټو پر افغانستان وګوري تر هغه وخت پرې چې ملي اجماع تاسو منتج نشي او ځان ورسره وصل نکړي افغانستان به هم یو داسې ناورین خاطر وېسي چې بیا به افغانستان کې شل کال نور هم جګړه وي او طالبان کولی شي همدا اوس دغه جګړه مخه هم ونیسي او د نړیوالو سره ښه روابط ولري. بله
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار رابسو. استاد رامسپور ته استاد محکمې وویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پروان کال کې د خپلو عملیاتو لپاره د 1.1 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه دومره رقم به ترلاسه کړي او کنه؟ او بل دا چې محکمې په دې هم باز درلود که تاسو هم پیوږیږئ چې آیا رښتیا هم د اوسنی وضعیت ټوله پړه په طالبانو ده کنه؟ نورې خواوې هم نور عوامل هم شته چې هغه پکې داخل دي او دا وضعیت رامنځته کړي؟ مهرباني.
مننه. اول خو د کومکونو په ارتباط باید عرض وکړم چې متاسفانه په هغه ایدیال وضعیت چې مثلا افغانستان مخکې د 2001 کال نه قرار درلود، یعنی د جمهوریت په وخت کې چې هلته هم مونږ او تاسو په افغانستان کې آی ډی پی درلوده، یعنی داخلي مهاجرین درلوده، بیزای سوي کسان درلود او نور مثلا د طبیعي آفتونو هم هلته را پیښ شوی و، په هغه حالتونو کې چې ملګرو ملتونو تقریبا 1500 میلیون ډالر په شاوخوا په هر کال کې دوی بودیجه وختنه کوله، هغه بودیجه هم هلته په هغه وخت کې ډیر ستونزمن و چې په پوره توګه تکمیل شوی وای، ډیر مشکلات و. په اوسنۍ حالت کې چې تاسو هم مخکې اشاره وکړل، درنو ملمنو هم اشاره وکړل، دنیا په دې یو کال کې چند حالت کې قرار لري، نو طبیعي ده چې دغه ټول پیسې راټولول ډیر مشکل دي. نړیوال ډیر کم کومکونه کوي، مثلا تاسو فرض وکړئ چې د اروپا اتحادیه یوازې 5.15 میلیون دوی کومک کړی ده، د آسیایی بانک 1.3 میلیون ډالر کومک کړی ده، د سویس هیواد 4.5 میلیون کړی ده، انګلستان تروسا 9.2 میلیون کومک کړی ده. دا کومکونه چې ټول تاسو راټول کړئ ډیر یو کم فیصدي دغه مجموعي عدد او څخه تکمیلي، نو په دې اساس دا معلومیږي چې نړیوال ورو ورو او ډیر په کم مقیاس باندې کومکونه کوي. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړل، شاید دا ستونزې ټول د موجوده حاکمیت لخوا رامنځته شوې ده، یا مخکې هم دا مشکلات موجود وي، نور عوامل هم موجود دي. متاسفانه دا یو کمباین د مشکلات دي، یعنی دا یو مجموعه د مشکلات دي چې مونږ په دې کې طبیعي آفات هم درلود، او وچکالی هم ورسره وو، او د دې پسنګ د مهاجرینو یا د افغان کډوالو راستنېدل خصوصا د ایران او پاکستان څخه په تیرو 2-3 کلونو کې دا یو اضافي بوج ده چې نن سبا افغانستان موجوده حاکمیت ورسره مخمخ شوی ده. دوی ته هیڅ کوم انساني او اجتماعي او اقتصادي شرایط دی موجوده چارواکو لخوا برابر شوی نه ده، او دوی دا توان هم نه لدی متاسفانه. نو دوی چې راځي، اولنۍ ستونزې دوی مثلا در تعلیم مسأله ده. دوی ټول د خپل د انجنکیانو، د خپل د ماشومان او د اولادونو د تعلیم د نشوالي د تفصيلات او لکبل دوی شکایتونه لري، دوی آسایش او آرامش له دغه خلک نه لري. بل دوی د مشتکیدو مسائل ده، دوی ته قطعا د زمينه تر اوسه برابر نه ده. مخکې نو په دې اساس دا مشکلات که چیرې مونږ او تاسو یو بل سره وټلو، ډېر مشکلات دي. بل مثلا د تعزیرات مشکلات دي، اوس فکر وکړئ چې د افغانستان بانکي سیستم د همدغه د مشروعیت د نشوالي له کبله چې دنیا تر اوسه د موجوده حاکمیت په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی، نو معلومه ده چې دا تعزیرات ډېر یو کلک مشکل دي افغانستان لپاره. بانکي تبادله ډېر ستونزمن کار دي. د نقدینګي د نشواله چې مخکې سفیر صاحب هم ورته اشاره وکړ، اوس افغانستان کې افغانۍ نه پیدا کیږي، ځکه چې د چاپ زمينه برابر نه ده. دا پیسې هم چې اوس چړيږي د افغانستان هغه د ریزرو پیسې دي چې یو زمينه ورته مساعد او مخکې حکومت فرمایش ورکړی و دا پیسې چاپ شو، بل اخر افغانستان ته انتقال شو. په آینده کې معلومه نه ده چې آیا دا ولی نه چاپیږي، زمينه ورته برابر کیږي یا کنه. نو طبیعي ده چې دا ټول ستونزې یو بل سره تړلې دي، یو بل سره نغښتې دي، او د پلاتیجه کې داسې مشکلات رامنځته شوي دي چې اوس کومکونه هم معلومه نه ده چې تر سره کیږي کنه. بشری کومکونه هم قطع شو، امریکایان هم خپل کومکونه قطع کړ. هغه بشری کومکونه زوایم د پیسې کسول خو تر اوسه دیسه او مبهم مسله ده چې قطعا ور باندې شفافیت موجود نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې دا متاسفانه د شرایط به دوام وکړي. ادا قل د 2016 کال چې مونږ او تاسو اوس په دوم میاشت قرار لرو، داسې کوم لرلید نشته چې آیا دغه پیسې پوره کیږي، آیا کومکونه لا پسې کیږي یا نه.
مننه رامسپور صاحب، کومکونه ونسی بیا څه وضعیت تصور کولی شو؟
کومکونه که ونسی فقر او غربت، خصوصا اگه لوړې کچې عدم مسئولیت غذایی چې مونږ ورته وایو، یا مثلا اگه کوم مشکلات چې مخکې هم دیر و مثلا د صحي په برخو کې دیر مشکلات رامنځته کیږي، د ماشومانو د مور او ماشوم د صحي چارو مسله دیر ګډوډ کیږي په افغانستان کې. اوس هم خوندې نشته، په هر سل زره مورګان چې دوی زیږي نو په دې کې تقریبا شپږ سوه کسان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس په هره برخه چې تاسو وګوري، په تجارت کې، په اقتصاد کې، په صحي چارو کې، په تعلیمي چارو کې، په اجتماعي چارو کې، په ټولو کې همدغسې مشکلات او ناورین به دوام وکړي. او طبیعي ده چې دا مسؤلیت بیا هم مخکې عاطف صاحب هم اشاره وکړ، بیا هم موجوده چارواکو ته رسیږي، ځکه چې اوس افغانستان کې یو د امنیت مسله ډیر قوي ده. یعنی خلک کولای شي یو بل سیمه ته لاړ شي، هغه مخکنی جبهیز جنگونه نشته. نو په دې اساس دا یو زمینه و چې دغه موجوده حاکمیت واقعیتونو باندې که چې دوی تکیه کړی وای او افغانانو سره د یو دوامدار جولجاړي لپاره دوی بندوبست کړی وای، دا به یو ډیر ښه زمینه و چې متاسفانه دوی دغه وخت له لاسه ورکوي. د څلور کاله پنځه کاله دا وخت چې تیریږي، اول تاسو فکر وکړئ چې په 2.2 میلیون انجلکیان، د مونږ اولادونه، د مونږ خویندې، د مونږ کورنۍ غړي، دوی د تعلیم او تحصیل څخه منعصبي دي. دا یو غټ ناورین دي. څلور کاله تاسو فکر وکړئ د یو انسان عمر تیریږي، دوی پرته له دې چې خپل معنوي اقتصادي حق ته لاسرسی پیدا کړي، د موجوده حاکمیت له خوا دوی محروم کیږي. نو د دې مادي اړخ تاسو وسنجوي، په میلیاردونو خساره ده. که معنوي اړخ وسنجوي، د انسانانو عمر او وخت تیریږي، دا به څوک جبران کړي؟ دا یو غیر موجه حرکت دی چې موجوده حاکمیت له خوا ترسره کیږي. او طبیعي ده چې دا یو ناورین دی افغانستان لپاره. دا فرصتونه متاسفانه له منځه ځي.
ډیره مننه استاد. تاسو ملګرو ملتونو سره هم کار کړی دی او واقف یاستئ، اوس په نړۍ په سطح کوم هیوادونه ډیر ډونران دي ملګرو ملتونو سره؟ امریکا ده، جاپان ده، ناروې ده، کوم هیوادونه دي؟ او آیا رښتیا هم دغه بشري مرستې له ستراتیژیکو اهدافو سره تړل کیږي که نه تړل کیږي؟ مهرباني. یا مرستې یوازې د مرستو لپاره دي؟
تر اوسه خو داسې یو مسله ده چې افغان دیاسپورا خو دوه طبقو باندې ویشل شوې ده. یو طبقه دا وایي چې د بین المللي ټولنې باید خپل کومکونه په قطعي توګه ودروي، او بله ډله چې مونږ هم پکې راځو، مونږ وایو چې نه، دا بشري کومکونه باید افغانستان څخه ونه درول شي، افغانانو ته باید بشري مرستې وسي. متاسفانه هغه هیوادونه چې افغانستان سره نن سبا کومک کوي، یو تعداد یعنی غیر سیاسي اړخ نه دغه مسئله ته ګوري. مثلا فکر وکړي چې آسیایی بانک ده، دوی مخکې هم افغانستان کې ډېر کارونه کړي ده، اتحادیه د اروپا ده، دوی غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، افغانستان ته زمینه برابر شي چې هغه مجرمین چې اروپا کې اوسیږي دوی بیرته افغانستان ته دوی دخوا واسول سي. او دغه تقریبا دغه پیسې هم چې دوی کومک کوي، یو رقم د موجوده حاکمیت د راځي کولو د لپاره دي چې دوی داسې فکر وکړي چې اتحادي اروپا دوی سره مرسته کوي. خو اتحادي اروپا هم د بلې خوا د دوی دا توقع لري چې هغه افغان مجرمین چې اروپا کې میشته د دوی ومني. دا تاسو سو مودي مخکې تاسو واورئ چې شل کسه یو په یوه مرحله کې، یو تعداد په بله مرحله کې افغانستان ته راستون شو، په جبري توګه دوی انتقال وکړ. نو سویس هیواد دي، تر یو وخت کچه پورې انګلستان هم کومک کوي، امریکا خپل کومکونه کوم قانون چې دوی په سنا کې تر بحث لاندې نیولی و، دوی خود سنا نه تیر شو دغه قانون او هلته تصویب شو چې باید دا کومکونه ودرول سي. نو اوس برابر شي دغه قانون کانګرس ته، نو کانګرس هم که چېرې هغه تصویب کړي، نو طبیعي ده چې د قانوني اړخ یې اخلي او دغه کومکونه به قطع کیږي. حداقل شپږ سوه یو سوه میلیون ډالره فلحال په دغه پروګرام کې داخل و چې هغه به درول کیږي. چې هغه ودرول سي طبیعي ده چې هغه هم یو ډیر منفي اغیزه کوي. نو پاتې کیږي هغه کوم پیسې چې راځي چې مبهمې پیسې دي او مونږ هم ورباندې سند نه لرو او داسې فقط په ګزارشاتو باندې مونږ او تاسو تکیه لرو.
مننه ډیر استاد رامسپور. د ګرانو میلمنو په اجازه یو لنډ اعلان به واورو او بیرته به خبرونه ته ستانه شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته ځلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اغلی سفیر صاحب کډوخیل مخکې استاد رامسپور اشاره وکړوي چې افغان دیاسپورا په دوه برخو ویشل شوی ځینی وایي چې مرستې د قطسی ځینی وایي چې نه مرستې دی ولېګل شي تاسو څه فکر کوئ مهرباني
د خو یو فتره جفاده کومګه هغه مشکلات چې په مجموع کې د طالب له حاکمیت سره لرو د تاوان باید ولسته ورسه او یا صدمه ولسته باید ورسه کی دا هغه کسان چې درخواست فکر کوي چې فکر کوم هغه انتهای خودخواهی او بی مسؤلیت ده ولس په هیڅ صورت د طالبان د حاکمیت مسؤلیت نه لري او افغانستان ته باید واقعا توجه وشي د داسپرا د مسؤلیت چې دا مسلې دوه مسلې سره جلا کی او دا غمرسته هم باید هغه سازمانونو چې دولتي نوی دی غول لري په ډیره شفافه شکل باندې باید ولستا ورسیږي او برخه په طالبان دا فشار بدراولی شي چې په دې مرسته باندې غرض نه کیه سو استفاده ونه کی ځکه چې دولت حق نه ده چې نه تنها چې طالبانو ته صدمه رسي دا اسپرا هم ورته صدمه ورسي وګورم دا غلط تبلیغات او غشه پیوندازه هم دومره تاثیر هم کړی چې کله چې امریکا خپل برخه هم د بشري مرستو مملکت متحده ورکړه دوه مملکتونه د لسته وویل چې افغانستان چې باید کې باید مرسته ورته ونه رسول شي دا غلطه خبره دا دغه دا نه تنها چې مرسته ورکان ډېر زګوی دی په هر بخش کې شي وي نه تنها د خلو رسول مثلا د صحت بخش کې ګوري یا د تعلیم بخش کې ګوري زرات هر بخش کې سی وګوري کله چې امریکا مګه وخت یې سید مرسته باندې شو په افغانستان کې له 302 کلینیکا ته د دوی د مرسته بندولو خاطر باندې بند شو او د لوی تاوان ممندو او ماشومان ته ځاتره رسیدي نو زه فکر کوم چې کدا اسپرا په مجموع کې او ځنګلي هغه فعال مدني حرکتونه او سیاسي حرکتونه د مسؤلیت متوجه کیږي ځکه چې ما وویل چې طالبان اوس په ملي ساته دا چې نمندګان دی په لاس کې نه دي چې دی وکړای شي په هر چاته د افغانستان د وضعیت د بحران د مدیریت خاطر غږ پورته کړي دا مسله دوی ته متوجه کیږي چې باید هر چاته وایي چې په افغانستان کې وضعیت څه رقم روان ده او دنیا باید افغانستان له یاده ونه باسي او که چېرې افغانستان له یاده وستل کیږي دغه پایلې چې نه تاسو چې خپل افغانان قیمت ورکړي منطقه او جهان به هم ورکړي دکه چې دا یو دا مسله نه ده چې موږ تاسو ویل چې کچېرې ایمرجنسي قحطی حالات یا اسرار حالات کې افغانستان داخله کیږي دغه پایله خو ډیره ناوړې دي اول د خپل څه فکر چې امنیت به څومره خراب کیږي جره په د سازمان یافته جرایم کې به څومره کسان داخله کیږي چې څوپر سیو مړي ډوډۍ پیدا کوي لمرګ نه وشخول شي تورستی فعالیتونه لپاره به څومره د سربازګیدی مثلا ډیر اسانه سي د غیر قانوني مهاجرتونه به څومره ډیر زیات شي مثلا خلک نور ملکونه ته داخل شي او هغه په استادیو امنیت دا مسله وننګوي یا د مخدراتو کو کاروبار به څومره زیات شي نو دا وضعیت که نه دا ځکه چې موږ تاسو په خپل فهم دی فکر کوم چې اوس خلک وګیږي په لانګ ټرم کې په اوږد مهاله کې دغه سوې تغذی وضعیت د نسلونو چې روزل کیږي هغه کیږي د باندې جرمن فی تاثیر کې پراتلون کې به د څخل نسل وي ځکه چې اول د خپل رشد عقلي د مغز انکشاف په اول دوه کالو کې چې څومره اړین ده چې دا ماشوم پستا اته دغه د هوش یا ذهنیت رشد ډیر مهمه ده که چې په کافي اندازه خواړه ورته ونرسي کې دا خو ډیر هوښیار نسل نه روزل کیږي ام دا رقم د خلکو هغه صحیح وضعیت په څومره یې توان د کار به څنګه کیږي خو دا کل په څغه یو معلوله ټولنه لویږي او د دې معلولیت لوی توان خو هم د خپل افغانستان په اوږد مهاله کې به ورکړي چې مرسته خو مرسته داسې انسانه موږ د لاس ورکړي یو خبره ده نو دې خاطر داسپرا ته دا مسته متوجه ده چې په غلط کمپاین باندې باید موږ هم د طالبانو په شان ولست صدمه و نه رسو.
ډیره ډیره مننه اغلی سفیر صاحب. ډاکټر صاحب مختار، تاسو فکر کوئ چې ډایسپورا یا له هیواد بهر افغانان د اوسنی وضعیت سره د برخورد لپاره څه مسولیت لري؟ مهرباني.
زه دې اغلی سفیر خبرې تاییدوم. د افغانستان خلک ډایسپورا باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان ملي ګټې په څه کې دي. د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې باید څومره مرستې چې افغانستان ته اوسي د مؤثر او مفید او د خلکو لپاره اغیزمند دی. موږ نشو کولی که د طالبانو سره مخالفت یا سیاسي مخالفت لرو، دا جلا خبر دی، اما د خلکو بشري وضعیت یو جدا خبر دی. سره د دې چې په ډیرو مسایلو کې متاسفانه چې دلته وضع سید نشي تحلیلیدلی، دلته استاد محترم وویلی چې هغه مبهمې پیسې، اما هغه مبهمې پیسې ستراتیژیکې پیسې دي. او ستراتیژیکې پیسې په دو درېو برخو کې قطعی و حتمی افغانستان ترزیه و داده چی تا باید دیگه دی استراتیجیک و اهداف و لپاره کار و کی، یا دوی دی امنیت لپاره کار و کی، دوی دی بقار لپاره کار و کی. دی طالبان و ادعا داده چی دوی دی داعش پر زد جنگی گی، زکر چی نری لپاره مشکلات را نوری و دی امریکا پا گتو هم داده ای او
کونی
شیزی دلار اغسطات.
ډاکټر صاحب، مبهم ځکه استاد ورته اشاره وکړه چې حساب نه معلوم چې څنګه ورکول کیږي.
بل بل موضوع دلته دا دی چې حساب خو واقعیا د استاد سره زه موافق یم، معلومه دی ځکه چې شفافیت شتون نه لري. شفافیت هغه وخت کې
راپورونه وایي چې شایسته
او کله چې نظام مشروع وي بیا شفافیت منځ ته راځي. ته کولی شي یو مرجع پوښتنه وکړي دغه پیسې چیرې راځي، چیرې مصرفیږي. من دا اوس د افغانستان په مختلفو ځایونو کې په معدنو باندې کار کیږي، پیسې راځي او پیسې ځي، معلومه ده پیسې چیرې مصرفیږي. په دې لحاظ هماغه اولنۍ خبره مو بیا تاییدوو او بیا یې په صراحت او جرأت وایو. هغه اساسي بنیادي نقطه دلته دا دی چې طالبان خپل مشروعیت نه لري، و عدم مشروعیت د طالبانو افغانستان یو ډېر غټ انزوا مخامخ کړی. دویم، د ستاسو د خبرو په هکله د جنګ په خبر، پاکستان په غیر مستقیم د افغانستان سره دغه جنګ اعلان کړی او دا د مهاجرینو لیژل یو فشار دی او راتلونکی هم په خطرناک سرنویو دی طالبانو لپاره ولري. غوره دا دی چې طالب د خپل ملت بسیج کړي. بل
مننه، ډیره مننه استاد رامسپور. رابشو تاسو ته بیا هم دغه رقم چې ملګرو ملتونو غوښتلې ده 1.1 میلیارد ډالر افغانستان کې د عملیاتو لپاره د 2018 کال لپاره، دوی ویلي دي چې په دغه پیسو غواړي 1.5 میلیون خلکو ته رسیدګي وکړي. دا د مرستو ترلاسه کول، تمویل یا فایننس او دغه بیرته حساب ورکول د ملګرو ملتونو په میکانیزم کې څه ډول دی؟ که یو ډونر هیواد ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي د بشري مرستو لپاره، بیا ملګرو ملتونو هغه هیواد ته حساب ورکوي که څنګه چل دی؟ ځکه ویل سوي دی چې دغه پیسو زیاته برخه کله چې لګول کیږي په هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په معاشونو باندې هم جګه پیسې لګول کیږي. مهرباني.
دا خدیر خپل پښتنه ده، یقینا چې دا کومکونه چې کیږي په دې کې خو باید یو شفافیت وي. خو بین المللي سازمانونه هم ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی کومکونه مثلا کله چې دوی راټولوي بیا په ست طریقه باندې دوی مصرف کوي. نو طبیعي ده چې په افغانستان کې خو په دغه عرصه کې یو غټه کلستر ده چې دوی د هیومانیټیرین کلستر په نامه یادوي. په دې کې یو تعداد ادارې دي چې ملګرو ملتونو پورې ارتباط لري، د دوی په چوکات کې دي، او یو تعداد مؤسسات دي، غیر دولتي مؤسسات دي چې دوی هم د ملګرو ملتونو تر اشراف لاندې همکاري کوي او دا کومکونه د دوی لپاره مصرف کیږي. یا د خوړو په طریقه، یا نقدي کومکونه دي، یا تخنیکی وسایل دي، یا صحي ادویه دي، یا مثلا وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی د خلکو د لپاره دوی د پبلو بیلو باندې لارو باندې دوی مصرف کوي. یا یو تعداد کومکونه دي چې د هغه کسانو د لپاره چې دوی افغانستان ته راستنیږي د هیوادونو لخوا، د خصوصا د همسایه هیوادونو لخوا دوی باندې مصرف کیږي. مثلا نقدي پیسې دي، یو څه د کومکونو په شکل دي، د جنسي کومکونو په شکل دي. په هر حالت خو یو مسله پدې کې دا چې مخکې هم دې باندې اشاره وسو چې یو خود شفافیت مسله دا چې خپل ملګرو ملتونه بیرته گزارش ورکړي، یو بل مسله دا د نهادونو چې مصرف کوي د دوی شفافیت سره قنده د موجوده حاکمیت اشراف د موجوده حاکمیت نفوذ په دغه مؤسسات باندې تر کومه کچه پورې ده. یو احصایه دا ښیي چې مثلا په تیرو سلور یا سلور کلونو څخه زیات وخت تیریږي د موجوده حاکمیت د نوې مرحله څخه، یعنې د 2021 کال د 15 اګست نه راهیخوا تقریبا د 200 څخه زیات 230 که 230 غیر دولتي کومک کننده نهادونه جوړ شوي دي، او د دې مخکې چې کوم نهادونه پاتې شوي وو 2800 په دې شاوخوا نهادونه وو مخکې انجوګانې، او بین المللي انجوګانې مخکې لیسون څخه چې یو ډیر وو کوم تعداد پاتې شوي د 200 نهادونه وو. په دغه څلور یا څلور کال څخه زیات وخت تیریږي نو تقریبا بیا هم د سلویخ و سلویخ نوی بین المللي نهادونه ثبت کړي دي ځانونه. نو دا معلومیږي چې یو ډیر تصاعدي ازدیاد مونګورو په دغه عرصه کې چې دغه دومره مؤسسات د 200 څخه زیات بشری کومکونه د لپاره مؤسسه جوړ شوې دي، طبیعي ده چې په دغه عرصه کې یو څه شته په دې معنی کې یا د سوء استفاده زمینه ده، خو که چیرې دا د سوء استفاده زمینه نه وي د اشتغال مسله ای، خو بیا په اشتغال کې مونږ تاسو مخکې دې ته اشاره وکړ چې دلته د خویندو ونده قطعا صفر ته تقرب کړی ده، دوی ته هیڅ اجازه نشته چې دوی کار وکړي، خصوصا په دغه یو عرصه کې چې دغه ډیر مهمه عرصه ده که چیرې د خویندو اشتراک په دغه عرصه کې نه وي د سروي سره هم کیږي کومکونو مستحق کورونا ته سره هم ورسیږي دوی سره خبرې او نیګوشیشن او مصاحبه او د موضوعات به سره هم کیږي، ځکه چې د کومکونو د ایریا او غته پروسه ده په دې کې سروي ده په دې کې ارزیابي ده په دې کې تحلیل ده په دې کې ورسې ده سروي سره بیا ارزیابيګان دي. په دغه ټول مرحلو کې د خویندو مشارکت ډیر اړین ده. نو په دغه چې طریقه باندې چې مونږ تاسو ګورو بیا راځو د اداري مصارفات باندې، متاسفانه اداري مصارفات د ملګرو ملتونو په چوکات کې ډیر وچات ده، ځکه چې دوی خپل استانداردونه لري، دوی خپل بین المللي کارمندان لري، دوی محلي کارمندان لري، دوی معاشونه ډیر وچات ده، دوی سکیورټي یا سیفتي مسائل ده، دوی دفترونه ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی باید هغه سکیورټي یا سیفتي پروسیجرونه اتمی هرو مرو باید اصل پسل مراعات وکړي، دغه پراته دوی نشي کولای چې خپل اپریشنونه مخته بیایي. نو دغه ټول موضوعات چې تاسو وسنجوي یقینا چې مونږ په یو ډیر بد حالت کې واقع یو، یو خو په حاکمیت کې دا توانمندي نه ده چې خلکو ته کومک وکړي، بل خو بین المللي کومکونه چې راځي دغه هم یو ډیر اوچته برخه. په دغه گزارش کې راغلی ده چې مثلا په ځینو مواردو کې مونږ او تاسو په سلګونو میلیون ډالر ګورو چې په اداري مصارفاتو په تخنیکی مصارفاتو کې راځي، او د هغه تقریبا یو فیصدی کې دا چې سلویخ فیصده یا تر اته سلویخ فیصده بیا خدماتي مسایل وي چې هغه کومکونه دي، نو د اکثریت قسمتونه بیا هم زی د اداري او تخنیکی کومکونه دي. پاره دا واقعا یو ناورین دي که کاش کې داسې یو نظام افغانستان ته راغلی وای، داسې یو نظام جوړ شوی وای چې د کومکونه بین المللي کومکونه مستقیما د هیواد د بودیجې لخوا د هیواد د مثلا دغه کوم نهادونه چې دي دولتي نهادونه دي دوی لخوا خلکو ته رسول سوی وای. متاسفانه دغه زمینه مخکې هم موجود نه و، هلته هم فساد او د مسایل موجود و تر یو کچه پورې، او په اوسنۍ حالت قطعا دنیا د اعتماد نه کوي چې موجوده حاکمیت باندې د بشري کومکونه اعتماد وکړي، پرته له جمعیت هلال احمر څخه چې دوی سره کله ناکله دنیاوال کومک کوي او غواړي چې دوی هم د یو ملي نهاد په توګه په ځینو برخو کې چې د دوی وظیفه ده د دوی مسؤلیت ده کومکونه وکړي، یا هلته د ضد حوادث اداره ده د خپل د دغه موجوده حاکمیت په چوکات کې مخکې موجود و، جمهوریت په وخت کې ډیر مهمه اداره و، په سلګونو میلیون ډالر کومکونه د دوی سره و، مثلا دوی خپل ګودامونه او خپل استاکونه درلود چې هلته د استرار دپاره هغه ټول مسایل هلته آماده شوي وای د دې لپاره چې خلکو ته کومک وسي په طبیعي آفاتو کې په غیر طبیعي آفاتو کې. نو دا نهادونه هم د دوی په چوکات کې سته او د دوی کارکردګي هم چندان روښانه نه ده، ځکه چې مونږ د یو ابهام په حالت کې ژوند کوو، بودیجه موجود معلومه نه ده څومره بودیجه را دی حکومت معدنونو څخه مخکې دا کسې واته فیادونه وکړ، د معدنونو عاید مثلا معلوم نه ده، یو بل عاید چې په دغه تیر سلورو کالونو کې رامنځته شو هغه د عشرو زکاتو دغه موضوعات عایدات ده، دا هم خپل شفافیت نه لري. په ټول توګه مونږ او تاسو په یو مبهم حالت کې ژوند کوو چې یو خوا دغه بوج بین المللي کومکونه دي افغانستان ناچار دی ملګرو ملتونو چې خپل لاس دغه کې وخت کې نور هیوادونو ته او د کومکونو چې راځي به یو قسمت دغه سي مصرفونو ته ځي هغه هم ناچار ده ځکه چې خپل پروسیجرونه دي دوی نشي کولای چې دغه نه تنازل وکړي او بل خو د دولت بیچارهګي او ناتوانی ده.
ډیر ډیر مننه استاد. کپلانډ راته وای چې په افغانستان کې مثلا حد اوسط دی ملګرو ملتونو دی نړیوال کارمند او دی محلي میاشتنه ماش به څومره یې کویلې سي
پدې کې خو د بین المللي کارمندان معاش خصوصا ته استاندارد لري ځکه چې دوی سکیورټي دوی د خطر پیسې چې هزار تورته وای او معاشونه باید د ملګرو ملتونو په چوکات کې وي. دوی مثلا کیدای شي د شپږ زره او وزره ډالر څخه پورته معاشونه ولري. دوی رتبه فرقی دوی اداري سیستم فرقی ځکه چې دوی په ملي چوکات باندې تللی نه دي. دوی د سی او چوکات لري چې ورته انټرنیشنل سیول سرونت مونږ وایو یا د بین المللي کارکوونکو چوکات یا قوانین دوی په هغه چوکات کې دي. بیا هغه رابه شو هغه محلي کارمندانو ته بیا دوی یو ځانت یو قانون لري چې دوی معاشات هم تاکل شوی دي. دوی معاشات هم یو استثنایی حالت لري ځکه چې دوی معاشات هم د ملګرو لخوا د ملګرو ملتونو د کومکونو یا ادارو لخوا ورکول کیږي او دوی هم یو حداقل استانداردونه لري چې با تاغه استانداردونه وي طبیعي چې دوی معاشونه هم د ملي چارواکو د ملي مامورینو په پرتله سره ډیر اوچت دي. قطعا قابل مقایسه نه ده.
ډیر مننه. د خبرونه ورستې شیبې دي څو دقیقې پاتې دي له ګرانو میلمنو اغلو او خغلونه یو سوال یو پوښتنه لرم هغه دا چې د اوسنی وضعیت د لنډمهاله او اوږدمهاله پایلو د لرو کول لپاره څه وړاندیزونه لري؟ لومړی به سفیر صاحب ته ورشو. اغلې کډوخیل مهرباني.
مشکل سوال سے اور تجربہ پیدا شي څنګه چې تاسو به مو ویلې مهم امداد چې فعلی حاکمیت د مشروعیت لپاره کار وکړي او لست مراجعه وکړي. دا یو په ټول مملکت په ساته باندې او بحران رامنځته شوی دی. مدیریت لپاره واقعاً ټول لاس سره باید ورکړو تر څو پورې دا وضعیت راوځي. که د باندې دا سپراد سره کوم د افغانستان لپاره باید کار وشي او لابي وشي چې افغانستان واقعاً هغه اصراري حالت داخل نشي او قحطي مملکت خراب نکړي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. ستاسو وړاندیز د نورین څخه د وټلو لپاره مهرباني.
زما باور دا دی چې طالبان واقعاً غواړي چې افغانستان او اوسنی نظام د بقا خواته حرکت وکړي او نیابتي او استخباراتي جګړه افغانستان تر نسی د افغانستان دشمنان یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو خاطر وی نسی نړیوال جګړو خاطر وی نسی. غوړه لار ده دی چې د افغانستان اسلامي امارات طالبان د افغانستان د ملت جګړه ووري یو ستر لوی عظیمه جرګه دی وغوړي د انجنو شوانځي او پانتون د اخلاص کړی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نو واخلي. غوړه لار دی هغه وخت کې طالبان خپل مشروعیت د ملت نو واخیست یقینا چې موږ به هم د نړیوال انزوانو وزو او هم هیڅ کله پردای به د جرأت او جسارت و نکړي چې په خیرن سترګو زموږ جغرافي خواته وګوري.
مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیزپور، د اوسنی وضعیت د لنډمهاله او اوږدمهاله پایلو د لری کولو لپاره ستاسو وړاندیز مهرباني وکړئ.
زمو ولاندې خو اول موجوده حاکمیت تعداد چې دوی باید واقعیتونه ومني. د انکار سیاست چې دوی دوام ورکړي چې همیشه دغه گزارشات دغه تحقیقات دوی ردایي دوی وایي چې نه واقعیت داسې نه ده. دوی باید واقعیتونه ومني او حداقل دغه گزارش خپل مخته کیږي او سوچ وکړي چې سره کوم یو لار به برابر شي چې افغانان د دغه موجوده کلکیچ حالت څخه ووزي.
ډیر ډیر مننه. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. ز لخبلو ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل څخه مننه کوم. د غراز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار صاحب څخه مننه کوم او د بشري حقوقو څیړونکو او د پانتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور صاحب څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خات خوشاله او سوکاله اوسئ.
Coachella! Oh, Coachella! زما بیاي مغرود دت نور يم په پسيدي مي دمي دروانه د وشان په پسيدي بلي وي فلاري چیرم بیاي مغرود دت نور يم په پسيدي مي دمي دروانه د وشان په پسيدي بلي وي فلاري
دغرا لمن دکا پغولو دغرا لمن دکا پغولو.